یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
اوریدونکو په خیر راغلاست د ازادي رادیو یو بل خبرونه ده تاسو ته ښه راغلاست وایو د چهارشنبه ورځ د سرطان د میاشتې شلمه نیټه ده د 1390 هجری لمریز کال د 2013 میلادي کال د جولای له 11 سره برابر ده په دې خبرونه کې تاسو ته رپورټونه او خبرونه لرو په ننګرهار کې د پوهنې پر مدیریت باندې وسلواله حمله شوې ده د خپل خبريال سره په دې خبرونه کې خبري کوو او تاسو ته معلومات درکړو نورې مسلې مهم چړلې دي خو اول به ور سفرې با ظاهر ته چې د دې ساعت مهم خبر نوړاندې کوي
په سرکې د مهمو خبرونو سرټ کې په جلال آباد شهر کې نن د پنځمې ناحیې د پوهنې د مدیریت پر ودانۍ وسلوال برید کې 15 تنه ټپیان شوي دي د فراه ولایت په خاک سفید کې نن سهار د سړک غاړې د ماین 14 سوي چې پکې 4 کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي او په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د انتخاباتي کمپاین پر غونډې د برید په نتیجه کې د وژل شوي شمېر 6 ته ورسېد د خبرونو تفصیل په جلال آباد شهر کې نن د پنځمې ناحیې د پوهنې د مدیریت پر ودانۍ وسلوال برید شوی دی د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیانی رسنیو ته ویلي چې په لومړي سر کې لږ تر لږه 2-14 سوي دي د پېښې نن سهار شاوخوا 9:30 بجې پیل شوی او لا هم د سیمې د تصفیه لپاره عملیات روان دي ښاغلی خوګیانی د تلفاتو په اړه وایي
تر اوسه هو زمیر وختون ته لدی پیخ 15 ټپیان چې د وطن حالات نازک دي د لیک دی ورشوي دي امنیتي ځواکونه سیمه ته رسیدلې دي او د تورستانو د لمنځوړلو په موخه تصفیهوي تکتیکي عملیات پیل شوي دي
د خوګرنی په خبره هڅه روان دي چې په دې مدیریت کې بند پاته کسانو ته زیان ونه رسیږي تر اوسه د دې پیښې مسولیت چا نه دی منلی د فراه ولایت په خاک سفید کې نن سهار د څړکړې د ماین 14 سوي چې پکې 4 کسان وژل شوی او درې نور ټپیان دي د پېښې د فراه د والي ویان محمد ناصر مهری ازادي رادیو ته تایید کړه هغه ویل په وژل شوی کې 212 نارینه شامل دي چې غوښتل یو واده ته ولاړ سي تر اوسه د دې پېښې مسولیت چا نه دی منلې خو تر دې مخکې هم په خاک سفید ولسوالۍ کې د څړکړې د ماین 14 خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده د افغانستان د جګړې د پای تر سوالو د هڅو په لړ کې نن د مکه مکرمه شهر د اسلامي هیوادونو د استاذو او دینی عالمانو د غونډې د دوهمې ورځې کوربه دی د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان او سعودي عربستان د دې غونډې د جوړېدو نوښت کړی او پرونې لمړنۍ ناسته د جدي په شهر کې و په دې غونډه کې د څلور درې چلوشتو هیوادونو تر 110 زیات دینی عالمان برخه لري چې پکې افغانستان څخه هم د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دینی عالمانو یو 15 دیش کسي زړه شامل ده په پرونی غونډه کې پر نور ګډونوالو سربېره د کعبه شریف امام د افغانستان روانه جګړه فتنه وبلله او ویل چې د دې هیواد وضعیت نور د زغملو نه دی او باید غلطه جګړه ژر تر ژره ودرول سي د غونډه داسې مال تر سره کیږي چې د غرض نن په بروکسل کې د ناتو په سرمشي کې د افغانستان په اړه خبرې کیږي چې په اړه به تفصیل وروسته ووري سموږ غلازه د ریډیو ووري په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د انتخاباتي کمپاین پر غونډه د برید په نتیجه کې د وژل شوی شمېر 6 تنو ته ورسېد د پولیسو یو چارواکی قاضي جمیل خبريالانو ته ویلي چې د سیشن به د ورځې په دې برید کې تر دې شو زیات کسان ټپیان شوي دي د پاکستاني طالبانو یو ویان محمد خراساني نن دی ویلمي په خبرولو سره ویل چې د دوی ډلې دغه برید کړی دی 14 هغه مال وسو چې د ایالتي اسمبلی لپاره د دې ګوند کاندید هارون بلور د غونډې ځای ته ورسېد نو موري په دې 14 کې وژل شوی دی هارون د بشیر بلور زوی وو بشیر بلور خپل په 2012 میلادي کال کې په یو ځنوجن کې برید کې وژل شوی دی د برید 2 ساعت وروسته لاغه وسو چې د دې هواد پاوز ویاند د جولای د 15مې نیټه لاندې انتخاباتو مخکې د امنیتي ګواښونو خبرداري ورکړی وو د پاکستان پاوز ویلی و چې 320,000 ځواکونه به د رای ورکولو مرکزونو کې د خوندیتوب لپاره ځای پر ځای شي د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې د قیر د یو ټانکر او د مسافرونکو د بس د ټکر له کبله لږ تر لږه یو لس کسان وژل شوی دي دا پېښه پرون د ایران په کوردستان ولایت کې شوې ده ځینې راپورونه وایي شاید د تلفاتو شمیر تر دې ډیر وي چې اورست براسي د جاپان صدر اعظم شینزو آبه نن هغو سیمو ته تللی چې خلک یې سختو سیلابونو او بارانونو ځپلی دي. یو سل شپږ اویا کسان تیره اونۍ د جاپان په لویدیځو سیمو کې سیلابونه وړي او مړه کړي دي. چارواکو ویلي شینزو آبه به د ورځې په اوږدو کې د کوراشیکي ښارګوټي ته ولاړ سي چیرې چې د خلکو لپاره لنډمهاله استوګنځای جوړ سوی دی. د سیلابونو له امله د مړه سوي په ډله کې څلوېښت کسان یوازې د همدې کورشي کې ښارګوټي دي. څه باندې لس زره کسان له هم د جاپان په لویدیځو او منځنیو سیمو کې په موقتو کمپونو کې اوسېږي ځکه سیلابونه یې کورونه ورړنګ کړي دي. او د 2013 کال د فوټبال په نړیوال جام کې نن دوهمه نیمه پایلوبه د انګلستان او کرواسیا ترمنځ ده. دوی دواړه به د مسکو په لوژین کې سټیډیوم کې د شپې په 8 بجو سره مخ سي. انګلستان تر دې مخکې سویډن مات کړی و او کرواسیا هم له کوربه روسیې لوبه ګټلې وه څو په نیمه پایلوبه کې ځای پیدا کړي. اخوا د تېرې شپې په لوبه کې چې د نړیوال جام لومړۍ نیمه پایلوبه وه فرانسې په یوه ګول بلجیم ته ماته ورکړه او فاینل ته ووت. په دې ترتیبه د انګلستان او کرواسیا ترمنځ د لوبي ګټونکي له فرانسې سره د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام پایلوبه ترسره کړې. د خبرونو پای
د ازادي رادیو دوستانو پروګرام ته بخیر راغلاست. ولس په جیو شپږ دقیقې د خبرونو مو تر یوې بجې ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې تاسو ته د هڅه کوو چې په ننګرهار کې د نننۍ حملې جزئیات درکړو. په ننګرهار کې به زموږ خبریال تاسو ته هلته د معارف پر ریاست باندې په جلال آباد ښار کې د حملې جزئیات او هغه نوې خبرې چې ورسره تړلې دي وړاندې کړي. په دې خبرونه کې له بروکسل زموږ خبریال په بروکسل کې د نننۍ غونډې له جریانه رپورټ لري. نن د ناټو د غړو هیوادونو مشران سره ګوري او د دوی د بحث یوه مسله افغانستان دی. په دغه بحث کې به د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون لري. په سعودي عربستان کې په مقام مکرمه کې نن د افغانستان پر سوله خبرې کیږي. د زیات شمیر اسلامي هیوادونو دینی عالمان راغونډ سوي دي خو د ایران څخه څوک نه دی ورغلی. د افغانستان مشرانو جرګه وایي
به دوی د نه ګډون په دغه اسلامي کانفرنس کې څنګه په دې معنی دراله کې دوی خپل پاسپورت راسوه چې دوی خپل واقعا د افغانستان څخه نه دی د افغانستان
په دې خبرونه کې به د نورو رپورټونو او خبرونو ترڅنګ تاسو ته اونیز پروګرام چې د مخدرو موادو پر ضررونو برابر سوی دی وړاندې کړو. د زهرو کاروان نن د چهارشنبه ورځ د سرطان شلمه نیټه ده. د جولای له یولسمې سره برابر ده. د ناټو د غړو هیوادونو مشران په بروکسل کې راغونډ سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم بروکسل ته تللی د بلجیم پلازمینې بروکسل ته او هلته د ناټو مشران د نورو ډیرو نړیوالو مسایلو ترڅنګ پر افغانستان هم خبرې کوي. تر دې زیاته مقدمه نه وایم. زما همکار احمد شیبر دا اوس را سره له بروکسله د ټلیفون په لاین کې دی. شیبر صاحب پروګرام ته بخیر رالی او که اوریدونکو ته د نن غونډې په اړه چې تاسو ته معلومات رسیدلي جزئیات ورکړي.
مننه فرشته جانې. البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه د بروکسل د دوه ورځنۍ غونډه نن پیلېدونکې ده. پیلېدونکې په دې معنا چې تر اوسه پورې لا دا غونډه نه ده شروع شوې خو تر غونډې مخکې مهمې ناستې پیل شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو له عمومي منشي یانس ستولتنبرګ سره وکتل. البته دغه کتنه د ناټو د مرکزي دفتر دننه نه و بهر و او دوی او د جرمني او یو شمېر نورو هیوادو د دفاعي لګښت په اړه خبرې وشوې. ولسمشر ټرمپ وویل چې امریکا د خپل ناخالص عاید 4% د ناټو پر دفاعي لګښت لګوي حال دا چې جرمني 1% او باید د 1% دوه تل وړ شي. دغه د اختلاف مسله به د ناټو په دوه ورځنۍ غونډه کې بیا هم په تفصیل وڅېړل شي خو د افغانستان په ارتباط لکه څنګه چې تاسو ویل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په دې غونډه کې برخه اخیستې ده. همدارس د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د بروکسل په غونډه کې ګډون کړی دی. د افغانستان په ارتباط پر دریو موضوعاتو تمرکز کیږي. یوه د سولې مسله ده. دوم له افغان ځواکونو سره د مرستو اعدامه ده او د غوښتنې د ماموریت پراختیا ده. جنو هیوادونو وارله مخه لکه بریتانیا شمنه کړی ده چې د خپل ځواکونو شمیر په افغانستان کې دوه برابر کړي. نږدې میاشت مخکې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې قطر او عربي متحده امارات ورته شمنه کړی و چې په دې ماموریت کې به برخه واخلي او خپل پوجان به واستوي. البته د قطر په برخه کې ویل شوي چې یوازې مرسته به وکړي او امارات به عسکر ولیږي افغانستان ته. خو د سولې په ارتباط باندې وارله مخه د ناتو جنو غړیو ازادي راډیو ته ویلي دي، البته جنو چارواکو چې نومونه نه دي څرګند کړي، ازادي راډیو ته ویلي دي چې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غني د سولې د وړاندیز ملاتړ کوي.
یان سولتنبرګ پرون په بروکسل کې مخکې تر دې چې تاسې ورسېږئ رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې طالبان په جګړه کې ګټه نه سي کولای او باید د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره د یو سیاسي حل د موندلو لپاره مذاکرو ته کښېني. شیبر صاحب، نن د افغانستان د جمهور رئیس وینا ده، تاسې سره به خبرې کوي، د خبري اعلانو سره به خبرې کوي، یا به هلته په دې باره کې کوي معلومات راکړي، یا که ډاکټر صاحب عبدالله کوم پروګرام ستاسو سره شریک کړی وي؟
نه، تر اوسه پورې دې لپاره چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې عادتا دوی د افغانستان مشران نه غواړي چې ډېر له خبریالانو سره په ارتباط کې وي، ځکه چې دوی غواړي چې د ناټو له مشرانو سره خبرې وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس له ویاند هارون خانسوري سره چې ما خبرې وکړې، هغه وویل چې اشرف غني خصوصا ډېر بوخت دی، خو د ډاکټر صاحب عبدالله له ویاند سره مولا ارتباط نه دی نیولی. د هغه د بوختیا مطلب دا و چې هم په غونډه کې برخه اخلي او هم د افغانستان مشران د ملي وحدت حکومت مشران دوه په دوه لجنو مشانو سره د غونډې ترڅنګ په هاشه کې خبرې کوي. هغه د سولې خبرې ته چې مخکې تاسو اشاره وکړه، د سولتنبرګ البته پرون په عمومي حساب باندې دا خبره کړې وه، لیکن د ناټو چارواکو دا خبره کړې ده چې دوی د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غني د اوربند د وړاندیز ملاتړ کوي چې دا اوربند باید تمدید شي. او همدارس دا خبره کړې ده چې هغه کوم وړاندیز چې د فبروري په 28مه د افغانستان جمهور رئیس طالبانو ته کړی و هغه باید تایید شي، او ممکن د غونډې په اخیره کې په پریکړه لیک هم دوه موضوعات ته اشاره وشي.
تاسو ته خو به داسې معلومات نه وي رسېدلي چې که د افغانستان جمهور رئیس د امریکا د جمهور رئیس سره د کتنې کوم پروګرام یا پلان لري؟ ډېر زیات مننه احمد شیبر. او اوریدونکو، زموږ همکار د بروکسل څخه معلومات راکول. په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو مشران راغونډ سوي دي، د افغانستان د ملي وحدت حکومت دواړه مشران ورغلي دي. نن او سبا دوی غونډه لري. دوی د بحث یوه اصلي موضوع د افغانستان حالت دی. ناټو غواړي چې تر 2000 میلادي کاله د افغانستان له پوځ سره د همکاري په افغانستان کې د پوځي حضور او د افغانستان د سولې لپاره د دوی پر ملاتړ خبرې وکړي. غونډه لا رسمن تاسو واوریدل چې نه ده پیل سوې، که پیل سوه نو حتمن چې پیل سوه زموږ همکار احمد شیبر به بیا هم راسره وي، تاسو ته به معلومات درکړي. لطفا ازادي راډیو اوري ورځو یوې بلې تقریبا ورته مسلې ته. نن د سعودي عربستان په مکه معظمه کې د افغانستان پر حالاتو باندې خبرې روانې دي. د افغانستان او د نړۍ د تقریبا 10 اسلامي هیوادونو دینی عالمان یو شمېر په مکرمه کې را ټول سوي دي، او دوی نن د دوی د غونډې دوهمه ورځ ده. د دوی د خبرو اصلي ټکی هم په افغانستان کې د جګړې تقبیح کول دي او د افغانستان د نن د سولې له هڅو ملاتړ دی. خو د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې په دغه غونډه کې چې پرون یې اوله ورځ وه په جده کې او نن دوهمه ورځ ده په مکه مکرمه کې، په دغه غونډه کې ایرانی دینی عالمانو ګډون نه وکړی او د پاکستان د دینی عالمانو ګډون هم ډیر کمرنګه و. زما همکار اکرام الله اکرام دا اوس راسره د ټلیفون په لاین کې دی. دوی په دغه باره کې خبرې کړې دي او نظرونه یې راغونډ کړي دي. اکرام، لطفا ته خپل رپورټ مشتره واوروه.
د سعودي عربستان په کانفرنس کې د ایرانی عالمانو نه ګډون او د پاکستاني عالمانو کمرنګ ګډون په افغانستان کې خبرګونونه او پوښتنې راولاړې کړې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې تهران او اسلام آباد په دې کار سره وخوده چې په افغانستان کې سوله نه بلکې د جګړې دوام غواړي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد اسف صدیقي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باید اسلامي هیوادونه غلي پاتې نشي او د ایران او پاکستان په وړاندې باید سخت خبرګون وښيي.
اسلامی کانفرنس کې څنګه په دې معنی دراله کې دوی خپل پاسپورت راسو چې دوی خپل واقعا د افغانستان په نامني کې د افغانستان په جګړه کې دوی خپل دي مستقیم غیر مستقیم او دوی نه غواړي چې په افغانستان کې امنیت او سوله راشي او غوښتنه مده ټول اسلامي ملکونو مداده چې دوه سره باید ډیپلوماټیک اړیکې باید قطع شي تجارتي اړیکې باید قطع شي نو غوړ ما فشارونه زیاسي
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اړه د سعودي عربستان په جدي ښار کې دوه ورځنی کانفرنس چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ پیل شوی، د چهارشنبې په ورځ هم د دې هیواد په مکه مکرمه کې دوام لري. په دې نسخه کې د افغانستان د دیني عالمانو تر څنګ له 15 د زیاتو اسلامي هیوادونو دیني عالمانو برخه اخیستي او د افغانستان د سولې په اړه بحث کوي. په دې نسخه کې د ایران دیني عالمانو د نه ګډون او د پاکستان د یو دیني عالم د ګډون راپور ورکړل شوی دی. خو اوس پوښتنه دا ده چې د سعودي په کانفرنس کې د ایراني عالمانو نه ګډون او د پاکستاني مانو کمرنګ غډون په دیناسته کوم تاثیرات درلودلای شي؟ د سیاسي چارو افغان کارپوش آزاد مسعود دی پوښتنه ته ځواب وای.
د افغانستان په قضایاو کې ایران او پاکستان ډیر دخالت لري، نو کچېر د ایران او د پاکستان خصوصا علما یا د حکومت پالیسی په دغه لار کې مثبت نه دي، زه فکر کوم چې بیا هم موږ د مشکلات سره مخامخ کېدلای شو. نو دا چې دوی نشته پکې د خمیت د ما په اړه باندې روس هم پاکستان او ایران دا افغانستان د قضایا او د حل د پاره نه لري، نور لاغه له ازنه ز دغه یو ډیر لوی نیمګړتیا بولم.
دا په داسې حال کې چې پاکستان د افغان وسلوالو مخالفینو په ځنګړي ډول د طالبانو په ملاتړ تورن دی او افغان چارواکي وایي چې د افغان سولې په مسله کې د دې هیواد مرسته حتمی او ضروری خبره ده. دغه شان د ایران نوم هم د وسلوالو طالبانو د مرسته کوونکو هیواد په توګه یادیږي او افغان او امریکایي مقامات ویلي چې تهران له دې ډلې سره مالی او نظامی مرسته کوي. خو د کابی شریفي امام تیر ورځ د سعودي عربستان په کانفرنس کې د افغانستان جګړه فتنه یاد کړه او ویل هر هغه څوک چې نه غواړي دغه جګړه پای ته ورسیږي د شیطان لار تعقیبوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
اوریدونکو زموږ همکار اکرام الله اکرام رپورټ مو واورید. د ازادي زموږ همکار حمید مومند مکه مکرمه ته تللی دی. موږ به په خبرونو کې هڅه وکړو چې د سره په تماس کې شو او له هغه ځایه تاسو ته معلومات وړاندې کړو. دغه کانفرنس د دیني عالمانو نن هم دوام لري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به واصل وسال اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
دا هم څو اقتصادي خبرونه. د ملي تدارکاتو کمیسیون د سباندې 2 میلیارد افغانۍ په ارزښت 8 شپېته تدارکاتي مورد منظور کړل. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د دغه کمیسیون د 13 شپې په ناسته کې 3 اویا تدارکاتي مورد وارزول شول چې د 2.4 میلیارد افغانۍ په ارزښت 8 شپېته د تایید وړ وګرځېدل. په تایید شوو تدارکاتي مواردو کې د بېلابېلو وزارتونو اړوند د سړکونو، لښتیو، د دولتي ودانیو د بیا رغونې، انټرنیټي اسانتیاو او یو شمېر نور قراردادونه شامل دي. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د ملي تدارکاتو کمیسیون د نفوسو د احوال د ثبت مرکزي ادارې اړوند د تخنیکي او معلوماتي ټکنالوژۍ د تجهیزاتو د تدارک قرارداد او د هرات ولایت د پاشتان بند د جوړولو په اړه د اوبو انرژي وزارت د وړاندیزونو د غوښتنې قرارداد هم منظور کړی دی. په پکتیا ولایت کې دغه ولایت د کرنې او اوبو لګولو ریاست لخوا په سلویښتو بزګرانو د زعفرانو د تخم پیاز وویشل شول. د پکتیا ولایت د رسنیز دفتر د معلوماتو له مخې ولایتي ادارو د کرنې او اوبو لګولو ریاست هڅه کوي چې په دغه ولایت کې کروندګر د زعفرانو کښت وهڅوي او په پکتیا کې د زعفرانو کښت ته پراختیا ورکړي. د پکتیا ولایت د مرستیال والي عبدالولي صحیح په خبره دا زعفران د پکتیا ولایت په ټولو ولسوالیو کې په نمایشي او تجربوي ډول کرل کیږي. دغه په خبره سکهال د سلويختو قیتو زمکو لپاره د سباندې 3 میلیون افغانۍ په ارزښت لس ټنه د زعفرانو د تخم پیاز په بزګرانو وویشل شول چې په راتلونکي کې به دغه شمېر لا زیات شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یو بوجۍ خساقي وړه 2 شپېته افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1380 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1130 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول په 450 او 1 لیټر ډیزل په 80 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2 اویا افغانۍ 15 اویا پوله، یو یورو 4 اتیا افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسی پاوند 95 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومنه 9 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
اوردن کو ازادي رادیو د ورسره د زهرو کاروان پروگرام لرو او په یاد ولري چې تاسو مخته خبرونه په پایل کې موږ ته ویلي وو چې په جلال آباد کې د پوهنې پر شاري مدیریت باندې وسلواله حمله شوی ده. په ننګرهار کې زموږ خبريال هڅه کوي چې پر دې مسله معلومات راغونډ کړي. خو که تاسو غواړئ چې را سره اوسئ پر دغه موج باندې موږ په دغه خبرونه کې هڅه کوو چې د سره تماس ټینګ کړو تاسو ته معلومات درکړو. په غیر صورت کې تاسو زموږ دغه ویب پاڼې ته کولای شئ چې ورسئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی ازادي راډیو .com. نو که راډیو نه سئ اورېدلی د زموږ د ویب پاڼې له لارې د عاجلو خبرونو په برخه کې تاسو دا مسله تعقیبولای شئ. اوس ورځو یوې سیمه ییزې مسلې ته. په پېښور کې پرون انتحاري حمله وسوه او رپورټونه وایي چې د دې حملې له امله د مړو شوو کسانو شمېر زیات شوی دی. پرون په دغه حمله کې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو مهم غړی هارون بیلور ووجل سو. دا زما همکار رضوان مراد دغه مسله چې د کې څه تغیرات راغلي دي چېړلې ده او را سره په استودیو کې دی. مراد صاحب، اول دغه د پرونی حملې له امله وایي د تلفات او شمیر لوړ سوی دی، دا څومره ته رسېدلی او دا چې د هارون بیلور تر څنګ د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند نور د څومره غړو د وژل کېدو خبر ورکړ سوی دی؟
مننه فرشته. لکه څه رقم چې په خبرونو کې هم راغلی دي، تقریبا د پاکستان او بالخصوص د خیبر پختونخوا روغتیایي ادارې وایي چې د مړ شمیر 40 کسان دي او د غراس 15 کسان ټپیان دي، چې په هغه کې د لسګونو ټپیانو وضعیت ډیر خطرناک حالت کې دی. د بشیر بلور د زوی هارون بلور د وژل کېدو ترڅنګ چې د همغه لپاره دغه غونډه جوړ شوې و پرون په پېښور سیمه کې، نو دغه ترڅنګ د پاکستان د رسنۍ یو په وینا د عوامي نېشنل ګوند نور درې مهم غړي هم چې د دې ګوند لپاره خورا احمد درلود هغه وجل شوې دي، او اکثر یې وجل شوې کسان د همدې د عوامي نېشنل ګوند پلویان دي. یعنی دوی دغه غونډه تر ټولو شوې چې د هارون بلور کاندیداتوري ملاتړ وکړي او هغه هم د امیدواري درلود چې د اصل په انتخابات کامیابیږي. نو وجل شوې تر اوسه پورې 40 کسان دي او 15 ټپیان دي چې د اکثر وضعیت وخیم یا نازک بلل شوی دی.
ردوانه، په پاکستان کې د جولای په 15مه نیټه باندې، د دغې میاشتې په 15مه نیټه باندې پارلماني انتخابات دي، نو تا چې څومره مطالعه کړې ده دې حملې د پاکستان عوامي نېشنل ګوند ته د انتخاباتو په درشل کې، یعنی دوی ته څومره ضربه ورکړې ده؟
ډېر ښې نقطې ته مو اشاره وکړله. عوامي نېشنل ګوند لکه نه چې په خیبر پختونخوا کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند په واک کې دی، دې ګوند ته له هر اړخه ضربه رسېدلې ده، او هغه پښتانه یا هغه پښتانه ملتپالی حتی چې د عوامي نېشنل ګوند پلویانو یو اکثریت د عمران خان له ګوند سره یوځای شوي دي، نو دې ګوند لا د مخه خپل یو شمېر زیات رای ورکوونکي له لاسه ورکړي دي. بل دا چې دوی دغه ګوند د مهم کورنۍ مهم غړي وجل شوی. د هارون بلور چې پرون ووجل شو د پېښور په حمله کې، پلار بشیر بلور دغه راس د 2012 کال په انتخاباتو کې په غشان ورته غونډه کې چې د کمپاین غونډه و ووجل شو، نور غړي وجل شوی دي، او دوی ته نه واز د عمران خان له ګوند سره د سیالۍ ستونزه په مخ کې ده، بلکې د تحریک طالبان پاکستان چې د پرونی بریټ مسولیت منلای دی د هغوی د دښمنۍ له موضوع سره هم مخ دي. ځکه طالبانو په خپل بیان کې ویلي دي چې عوامي نېشنل ګوند چې په پېښور کې په واک کې دوی په خبره نو ډیر زیات د اسلامي ډلو غړي وشلی او یا زندانی کړي، نو موږ په دوی باندې بیا هم خپل بریدون ته دوام ورکو. بلوموم د پاکستان په انتخاباتو کې قسم چې د پاکستان په نورو ایالاتونو کې ستونزې نه لیدل کېږي د امنیتي لحاظه، اما د پېښور په مسله کې چوندلته ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان فعال دی، وغه غواخ کړي د ډلې چې انتخاباتو مسایل به ګډوډوي. نو پاکستانی پوز هم نن سار اعلان خبر کړي او هغه وی چې موږ سب باندې درې نیم لک عسكر د انتخاباتو د امنیت لپاره ټینګړي، اما پرونی پیخی بیاو خود چینه وازی عام خلکو ته په انتخاباتو کې ورکوونکو ته، بلکې د ګوندونو ډیرو غټو او مهمو غړو ته هم د مرګ خطر متوجه دي.
و رضوان ډیر زیات مننه اوریدونکو. تاسو زموږ د همکار رضوان مراد خبرې واورېدې. په پېښور کې پرون شپه د پېښور د یکتوت په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند غړو په غونډه کې انتحاري حمله وسوه. دغه حمله کله هغه وخت وسوه چې د هارون بلور په نوم د انتخاباتو یو کاندید چې د پاکستان د نېشنل عوامي ګوند له لوري هلته کاندید وو د غونډې ځای ته رسېدلی. په پېښور کې د تروریزم پر ضد د مبارزې پولیسو نن د ازادي راډیو خبریالانو ته ویلي چې د انتحاري حمله چې چا کړې ده د هغه د بدن نمونې راټولې کړې دي او د پلاتونو لپاره یې ځانګړو ځایونو ته رسولې دي او دوی وایي چې تحقیقات روان دي. هارون بلور د خیبر پښتونخوا د پخوانی لوی وزیر بشیر احمد بلور زوی وو او د ځان د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی لپاره کاندید کړی وو. د ازادي راډیو اوریدونکو که تاسو غواړئ چې پر دغه مسله باندې نور معلومات او جزئیات ترلاسه کړئ لطفاً زموږ ویبپاڼې ته ورسئ ازادي راډیو ټکی کام. زموږ پر ویبپاڼه باندې په دې اړه نور معلومات هم شته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوریدونکو تاسو په خبرونه کې واردل چې د ننګرهار ولایت په جلال آباد د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د پوهنې پر مدیریت وسواله حمله شوې ده. په ننګرهار کې ولایتي چارواکي وایي چې سهار نیمې بجې په پنځمه ناحیه کې د پوهنې پر شاري مدیریت باندې وسواله حمله وکړه. وسوال ورننوتل او وروسته بیا د دوو چاودنو ژغ واورېدل سو. د ولایت ویاند تاوله خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا معلومات دقیق دي او تر اوسه روښتون ته ځه زخمیان ورل سوي دي او امنیتي ځواکونه هم د ویل چې سیمه تاسو ول سوي دي کومه وسلوال دل دي حملې مسولیت لا نه دایمه نه لای خو د یادونه ورده چې د پنګر هر کې د داعش وسلوال دل ډیره فعال بلل کیږي. نو په دې اړه چیر پرمختګ راځي موږ هڅه کوو چې در سره شریک کړو. تاسو سمج رادیو او ری سمج خبريال پنګر هر کې دی او د سره به هڅه کوو چې تماس ونیسو او تاسو ته په دې اړه معلومات درکړو. په پوره دولس نیمو بجو باندې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. تر هغه مخکې اسمت ساروان یو ساينسي مطلب لري.
امریکایي څېړونکو د انسان د پوستکي د ګونزو د لیرې کولو لپاره داسې پوستکی جوړ کړی چې په سترګو نه لیدل کیږي. دا نامرئی یا نه لیدل کیدونکی پوستکی د انسان د پوستکي پر هغه برخه ایښودل کیږي چې ګونزی لري. د امریکایي چړونکو په وینا لدې پسترګو نه لیدل کیدونکې پوستکي څخه د اگزیما او نورو پوستي ناروغیو په درملنې کې هم کار اخیستل کېږي. د دې جوړ شوی پوستکي ځانګړتیاوی د یو ځوان انسان پوستکي ته ورته دي او کله چې پر ګونزو کې خودل شي ګونزي تر 24 ساعته پورې نشکاری او همغه ځای صاف بریشي. ویل شوی چې دا مصنوعي پوستکي الرژي یا حساسیت هم نه لري. څېړونکي وایي چې اوس په دې کار کوي چې د پوستکي ته انکشاف ورکړي څو د ځواني دانو او نورو زخو د مخنیوي د طبي خواصو ترڅنګ د لمر د موزر وړانګو په وړاندې د پوستکي ساتنه هم وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اوریدونکو الحمدلله شمن له هلمند لیکي د سعودي عربستان په غونډه کې باید پر پاکستان او پر وسلوالو طالبانو فشار راوستل سي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د سعودي عرب غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده او د افغانستان علما باید په دې غونډه کې فعال رول ولوبوي. عبدالوارث له لغمان لیکلي د شونکو لازمینو څخه څلور میاشتې تیر سوي او تر اوسه یو شونکو هم پدنده نه دی کومارل سوي. د پکتیا د څمکنیو د ولایتخه سمیولا حلیمی تندر لیکلی جمهور رئیس محمد اشرف غنی باید د شونکو معاشونه زیات کړي. عبدالقادر تکین لیکلی د سولې د پاره هر ډول هڅه او هر ممکنه لار د امن او ثبات د پاره ګټوره تمامېږي. ګلزمان صادق له کونړ له لیکلی څور د کیږي چې د کونړ پر مرکز اسدآباد راکټونه راوړي. او محمد قاسم له هلمند لیکل له تیرو څلورو میاشتو راهیسې دلته مخابراتي شرکتونه سم کار نه کوي. اوریدونکو د ازادي راډیو یو ځانګړی د رپورټونو لړۍ پیل کړې ده چې په افغانستان کې د جنگ قربانیان تر معرفي کوي. یعنی هر هغه څوک چې په جګړه کې وژل سوی دي په ورستیو کې موږ هڅه کوو چې د هغوی کورونو ته ورسو د کورنۍ سره خبرې وکړو او دا معلومه کړو چې دا کسان څوک وو دا چې ووژل سول. د دوی د دغه د قتل شاته کیسه څه ده؟ دوی څه خوبونه درلودل؟ څه ارمانونه درلودل؟ څه رقم ژوند کول او چیرته چیرته او جلسول د دوی څخه څوک پات دي د دغه سلسله کې زموږ یو ویډیوئی رپورت چې تاسو موږ پر پانه باندې خبر سوې دی د محمد عارف محمدی پونم د یو ځوانکی د کورنۍ کیسه ده چې دی وای تازه له مهاجرت افغانستان ته راستون سوې وو او په یو انتحاري حمله کې وو جلسو نو محمد عارف محمدی څوک د دغه څوک پات دي د کورنۍ څوای کداغه ویډیوئی رپورت کتلې غوړې لطفاً موږ په پانه ته ورسی ازادي رادیو ټکی کام باندې تاسو کولای شئ چې نه یوازې د خپل د رپورت وګورئ د خپل دوستانو سره هم پر فیسبوک او پر ټوئیټر شریکولای شئ ازادي رادیو پر دواړو سره او اوس ورته فریبا ظاهر ته د خبرونو لنډیز وایي
په جلال آباد ښار کې نن د پنځمې ناحیې د پوهنې د مدیریت پر ودانۍ وسلوال برید سوی چې پنځه تنه پکې ټپیان سوي دي د ننګرهار د والی ویان اتاولا خوګرنی رسنوي ته ویلي چې په لومړي سر کې لږ تر لږه دوه چاودنې سوي دي دوی وایي چې د پېښې نن سهار نه نیمه بجې پیل سوي او لا هم د سیمې د تصفیه لپاره عملیات روان دي د فراه ولایت په خاک سفید کې نن سهار د سړک غاړې د ماین چاودنه سوي چې څلور کسان پکې وژل شوي او درې نور ټپیان دي د پېښه د فراه د والی ویان محمد ناصر مهری ازادي راډیو ته تایید کړه د افغانستان د جګړې د پای تر رسولو د هڅو په لړ کې نن د مکه مکرمه شهر د اسلامي هیوادونو د استادو او دینی علمانو د غونډې د دوهمې ورځې کوربه دی د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان او سعودي عربستان د دې غونډې د جوړېدو نوښت کړی او پرونی لومړی ناست د جدي شهر کې و په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د انتخاباتي کمپاین پر غونډه د بریټ په نتیجه کې د وژل سوی شمیر شلو تنو ته ورسید د پولیسو او چارواکي قاضي جمیل خبريالانو ته ویلي د سې شنبه د ورځې په دې بریټ کې تر ډیر شو ډیر کسان ټپیان سوي هم دي د پاکستاني طالبانو یو بیان محمد خراساني نن د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې دوی د ډلې د بریټ کړی دی د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې د قیر د یو ټانکر او د مسافرونکو بس د ټکر له کبله لشتر لږ یو لس کسان وژل شوی دی د پېښه پروند د ایران په کوردستان ولایت کې شوی دی د جاپان صدر اعظم شینزو آبه نن هغه سیمو ته تللی چې خلک سخت سیلابونو او بارانونو ځپلې دي یو سلو شپږ اویا کسان تیرونه د جاپان په لویدیځو سیمو کې سیلابونو وړي او مړه شوي دي او د 2013 کال د فوټبال په نړیوال جام کې نن دوهمه نیمه پیلو به د انګلستان او کرواسیا ترمنځ ده
اوریدونکو که د فوټبال شوقیان یاست نو خبر به یاست چې فرانسې پرون یو ګول واهو بلجیم ته په صفر ماته ورکړه نن کرواشیا او انګلستان لوبه کوي د دغه لوبي دواړه ګټونکي به د یکشنبه پر ورځ یعنی د جولای 15مه د فاینل لپاره سره مخامخ سي او د نړیوال جام د ګټلو لپاره به په سیالي کې برخه واخلي اوس به ورسو زموږ همکار عبدالنافع همت زهرو کاروان پروګرام وړاندې کوي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکه هیلې ومني زاود النافع همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم د دې اونۍ په خبرونه کې راپور لرو چې وايي طالبان هڅه کوي د افغان او امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو لامل